द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو د خبرونو کې درته بیا هر کلی وایو. نن د ګل ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته، په کابل کې 9 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 10 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی یو ځل بیا زه یم نوشی روان کلندر
او زه مجاهد جواد. پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي، خو د افغانستان په دغه دریځ کې حقیقت شته. په هند کې د آسیا زړه کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي، په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی دی.
That statement is regrettable but also understandable because the level of insurgency in Afghanistan has increased, the number of people who are dying is also increased.
او د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته ویلي په هیواد کې پسلو کې نږدې 10 کسان د سخت غریبۍ یا بیوزله ژوند تیروي. د غریبۍ نقشه کې د هیواد وړي صوبې ښکاری.
تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کم سړی د ورځې کوم بنیادم 100 روپۍ ګټي نو هغه غریب نه. او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په یوې داسې مسودې باندې رایه ورکړي چې پکې د سوریې د شمالي ښار الیپو لپاره 9 ورځې اوربان غوښتل شوی.
یوازې د ختیځ ښار د جګړې له کبله په تیرو 2 ورځو کې په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته
پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي، خو د افغانستان په دغه دریځ کې حقیقت شته. په هند کې د آسیا زړه کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي، په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی. ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کې پر پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو ملاتړ کولو تور ولګاوه. ښاغلی غنی وویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې 500 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي، خو خبره دا وی چې دغه هیواد له دوی سره د دغه مرستو پر ځای هلته د ترهګرو فعالیت له منځه یوسي او ترهګر وځپي.
د پاکستان د ترقی او منصوبه بندی وزارت ویلی دی پاکستان کې نږدې 10% خلک د سخت غریبۍ یا بیوزلۍ ژوند کوي چې ټول شمیرې 55 میلیونه جوړیږي. د پاکستان قومي اسمبلی ته د وزارت لخوا وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی دی پاکستان کې هغه خلک غریبان نه ګڼل کیږي چې روزانه 1 ډالر ګټي، خو نړیوال معیار نږدې 2 ډالر دی. قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی دستاویزات ښایي چې زیاته غریبي په وړو صوبو کې موجود ده.
د پاکستان په کراچی ښار کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله 11 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه اور د ریجنت پلازا هوټل په پخلنځي کې لګیدلی و چې د هوټل د ودانۍ په لومړی پوړ کې و. سیمه ییز رسنۍ وایي چې په اور کې 15 یا نور کسان ژوبل شوي هم دي. د کراچی ښاروال وایي چې دمګړۍ د اور د سبب په اړه څه نه دي ویل شوي.
بلوچستان کې چارواکي وایي د پښین ضلع کې د کاروای په وخت 15 وسلوال وجلی دي. د پاکستان مطبوعاتو ته یو چارواکي ویلي دي د وجل شوو وسلوالو تعلق د غیر قانونه ګرځول شوی اسلامي تندرو ډلې سره دی، خو د دوی په اړه نور تفصیل نه دی ویل شوی. د پښین ډیپټي کمشنر طارق الرحمن ویلي دي امنیتي ځواکونو دغه کاروای د پښین هرمزه په سیمه کې شوی او زیاتوی د وسلوالو په ډزو 2 امنیتي عسکر هم جوبل شوی دي. بل پلوته د بلوچستان سرخار کوټه کې خبريالانو د زنو شخصي ټلویزیونونو باندې بندیز او بیا د زنو په ضد پاکستان کې د مقدماتو په خلاف احتجاجونه شوی دي. رپورت په د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور راکوي.
دغه احتجاجي مظاهرات د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. دوی د پیمرا له لوري پر نیو ټي وي باندې د یوې اونۍ او د پنجاب حکومت له لوري پر 92 ټي وي باندې د مقدمه غندنه وکړه. پر دې محل باندې مشر خبریال قدیر شاکر وویل چې د خبري رسنیو په ضد باندې دغه ډول ګامونه د جمهوریت ښکلا له منځه وړي.
د جج خلاف بم نه وای د جرنل خلاف بم نه وای چې موږ کوم ازادي صافت یا کم چې موږ ناری ولی ډیر ښکال چې موږ دا مهنت کاوی هغه مهنت خو د موجوده جمهوریت موږ غرضای کی او څلرم چې کوم منبع د صافت دی اوس دوی دا ونړول دغه زنده مثال دی چې نیو چینل یې بند کی 92 والا باندې تشدد وکي په دې جمهوریت دور کې موږ په درزونو صافیان چې دی هغه قتل شوی.
حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو اتحادیه ویلي دي کراچۍ نه په خبر پورې ترې په بیلابیلو نمونو حکومت ډیر شو زره پورې ټیکسونه اخلي چې لوجه د دوی ګټه ډیره راغورځېدلې ده. په خبر پرېس کلب کې د خبري کانفرنس وروسته د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د ترانسپورټرانو اتحادیه مشر محمد یوسف وویل د تحریک انصاف حکومت تر هم د حیات آباد نه تر کارخانو پورې یوازې 500 روپے ٹیکس اخلی او پیاوس کی سوم نور کی دوی دڑک کڑے کسبای حکومت خپل ٹیکسونه بیر توانه خستل نو په احتجاجونو بلاس پور کړي.
د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایي چې په زابل او غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې یو شمېر ترهګر موجود دي. جنرال رازق امریکا غاک ته د وی مرکی په ترڅ کې وویل چې په زابل کې دغه ترهګرو زیاتره یې پنجابیان دي خو عربان او د مرکزی آسیا وګړي هم پکې شامل دي. او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په یوې داسې مسودې باندې رایه ورکړي چې پکې د سوریې د شمالي ښار الیپو لپاره 9 ورځې اوربند غوښتل شوی. په دغه 9 ورځو کې به په الیپو کې بند ملکی وګړو ته اړینې بشري مرستې ورسول شي. الیپو د سوریې تر ټولو غټ ښار دی چې 6 کاله د مخه پکې روسي پلو حکومتي سرتیرو له یاغیانو سره جګړه پیل کړه تر څو دغه ښار بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. بشپړ تفصیل د منظر شهید په راپور کې.
د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي دوی به ډیر زر د حلب خار غربي سیمو ته د بشري مرستو کاروانونه ولیږي کوم چې دا مهال د سوریې حکومت تر کنټرول لاندې راغلي دي. بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلان لري چې داسې یو مسوده منظوره کړي چې د سوریې شمالي خار حلب کې به تر 9 ورځو پورې ډزبندۍ پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په زورګونو ولسی وګړي د حلب ختی سیمې څخه وتلي او د هیواد نورو سیمو ته ستانه شوې دي. د حلب ختیس کې د تیرې سمودیره هسې په دوامداره توګه د یاغي وسلوالو او داعش ډلې پر ضد بمباری او سخت پوځي عملیات دوام لري. حکومت وایي دوی توانیدلی چې د یاغي ډلو څخه د سیمې دریمه برخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دفتر وایان جینز لارکی ویلی دی د جنگ پر مهال ګن شمیر ولسی وګړي وژل شوی او بې شمیر اډانی یا ودانیو ته هم زیانونه رسیدلی دي. هغه زیاته کړی دی یوازې د ختیس خار د جګړې لکبله په تیرو 100 ورځو کې په زورګونو خلک مجبور شوی چې خپل کورونه پرېږدي. راپورونه ښایي چې شاوخوا 14,000 ولسی وګړي بې کوره شوی دي. د خوراک نړیوال ادارې یا ورلد فود پروګرام ویلي دوی خپل اخیرنی برخې د خوراکي توکو د نومبر په 14 نیټه د حلب ختیس کې په خلکو ویشلی وو. د دغه ادارې ویاندې بچینا لاوشر ویلي دوی د ادارې لخوا د نورو خوراکي مرستو د منظورۍ لپاره منتظر دي تر څو وشي کړای نورې مرستې غربي سیمو ته ورسوي.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
د امریکا منتخب شوی صدر ډونالد ترامپ امریکایي تجارتي ادارو ته خبرداري ورکړې ده که خپل کاروبارونه د امریکا نه بهر انتقال کړل نو په دې به 15% ټیکس ورکوي. په خپل ټوئیټر پیغامونو کې د اتوار په ورځ نوموړي ترامپ ویلي چې په تجارت د مرحله وار ټیکس راکمولو اراده لري خو زیاتوي که کومه اداره سوکتن د ملازمت نه لري کوي یا خپل کاروبار نه خپل کاروبارونه بهر وړي او بیا د خرص لپاره مالونه امریکا ته وړي نو ورته یادوم چې بیا به نور زیاتې پیسې ورکوي.
د سربیا پخوانی پوځي قومندان راتکو میلاویچ په 1990 لسیزه کې د جنگي جرمونو او قتل عام له امله نن هم د هیګ په محکمه کې حاضر کړای شوی دی. د میلاویچ پر ضد دوسیه د جرمونو نړیواله محکمه کې چې په هیګ کې دا 4 کاله د مخه پرانستل شوی وو او اوس داسې ښکاري چې څارنوال به په راتلونکو 4 ورځو کې دغه دوسیه راټوله کړي. 4 کلن میلاویچ په د ټول 11 واړه تورونه چې د جنگي جرمونو په برخه کې لګیدلی و رد کړي دي خو که محکمه په د باندې دا تورونه ثابت کړای شي نو د اوږده عمر د بند سزا به ورته واورول شي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری واشنگتن کې د اسرائیل په اړه خبرو باندې د اسرائیلي مطبوعاتو کې سختو نیوکو سره مخ دي. د سیړنو ادارې بروکینګ انسټیټیوټ لخوا را جوړ شوی د ستوره کې د ځینو پوښتنو په جواب کې جانکیری ویلو د اسرائیل ریاست د خطرې وړ ګرځي ځکه چې د دوی حکومتي پالیسۍ د فلسطینیانو په اړه په غلطه لاره روانې دي.
او د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ، پخوانی جراح او د جمهوری غوښتونکي ګوند غړی بن کارسن په خپل کابینه کې د کلیو او پراختیا د وزارت لپاره غوره کړی دی. د ټرمپ د انتقالي دفتر لخوا په یوې خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې کارسن په اقتصادي چارو پوه او د ټولنو په ټولولو کې د کورنیو پر ځای کولو کې ځانګړې تجربه لري.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردوونکو خبرونه مو اوریدل، اوس هم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي، خو د افغانستان په دغه دریس کې حقیقت شته. په هند کې د آسیال کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی دی. نور حال د پیر ولایت چاپ راپور کې.
هند کې د ایشیا د زړه کانفرنس کې د ګډون نروستو اسلام آباد ته په واپسې مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د باندینو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پاکستان خلاف الزامات افسوسناک او بلل، خو ورسره دا هم ومنله چې د افغان ولسمشر تورونه بے سبب نه دي.
That statement is regrettable but also understandable because the level of insurgency in Afghanistan is increased, the number of people who are dying is also increased, and bomb blasts frequent as in the case of Pakistan. So there is a certain amount of anxiety.
De vaichi Afghanistan ki da tarhagare waqiat da khatmidu num na khali aw pade ki rostar waza ziatwali razi aw pada se mahal da afghan ulasma sharta aw bezaya na de sartaj aziz ul chi da de hal pa yobal ban turuna na de aw bayat chi dwano hewadunu tar tarhagare da makhniwi la par da yobal saram raste kawal pakar di. او دا مقصد د سرتاج عزیز په خبره د پولی د سارنی او جامع نظام خپلولو نه بغیر نشي تر لاسه کېدلی. د باندینو چارو سلاحکار دا دریز هم خپل کړی چې هند د پاکستان او افغانستان ترمنځ شر راوستل غواړي، خو ده زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او ژورې اړیکې لري او د هند دغه هڅې به د ناکامۍ سره مخ کیږي. د هند او افغانستان لخوا پاکستان باندې ترهګرو سره د مرستو تورونو ته په جواب کې د باندینو چارو سلاحکار وویل چې پاکستان په خپله خاوره د حقانی شبکې په شمول ټولې تونره وډلې په نښه کوي. څرګند دی وی چې تیر ورځ د ایشیا د زړه کانفرنس ته خپله وینا کې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان باندې افغان طالبانو سره د مرستو تورونه لګولي او د ویلو چې د طالبانو مشرانو دا خبره منلې ده چې که پاکستان د دوی نه لاس واخلي نو دوی یو میاشت خپلې کاروایي جاری نشي ساتلې. هم دغه کانفرنس ست خپل وینا کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل وینا کې پاکستان ته په اشاره کې د ترهګرو سره د مرستو تورونه لګولیو او د ویلیو چې په بهرنی توګه پیدا کړی شوی بے ثباتی نه یوازې افغانستان خو ټوله سیمه په خطر کې اچولې ده. د ترهګرې په ضد د پاکستان د حکومت داوه ته نه یوازې بهرنی هیوادونه خو د ملک دننه هم د سیاسي ګوندونو او د مبصرینو لوی اکثریت د شک په نظر ګوري. او نن په لاهور کې د خپل پارټۍ یو غونډې ته وینا په مهال حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او زل بیا حکومت باندې د تندرا وډلو په ضد دوه مخه پالیسی خپلولو تورونه تکرار کړی دی.
نون لیگ جب دہشت گردی پر بات کرتا ہے وہ سیاسی وجہ سے کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہاں میں ضرب عزم اور نیشنل ایکشن پلان کو ایک پی آر سٹنٹ بناؤں گا اور میں چودھری نثار وزیر اعظم بن سکتا ہوں، میں میاں محمد نواز شریف تو ابھی تو یہ میرا آخری ٹرم ہے، میں نے اگلا جو بندہ ہے اس کو تیار کرنا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا رہے.
دے تور لگوی چې وزیر اعظم نواز شریف او د داخله چارو وفاقی وزیر اپریشن ضرب عزب او د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلاره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. بلخوا مرکزی حکومت دا تورونه ردوي او د اطلاعاتو مرکزی مرستیال وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د دوی حکومت د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره په ټول ملک کې بغیر د څه توپیر نه کاروایی کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DYZ
دیوا پختنو لپارا د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DYZ
گران اردوونکو د هارت اف ایشیا کانفرنس په اړه باندې مو رپورٹ ورې دو په دغه باندې پاکستانی مطبوعاتو کې او په سوشل میډیا باندې هم تبصرې روانې دي. د ډیوی ریډیو خبریال احسان محمد خان دغه تفصیل راغونډ کړی او رپورٹ په تیار کړی او دوی ته تاسو پام راکړو.
هارت اف ایشیا د سرخط لاندې د انګریزي ورسپانې ایرډان په خپل اداریه کې لیکلي د دغه کانفرنس څخه د دوه اړخیزه یا زیات اړخیزه کوم خاص پرمختګ او ګټو تمې نه ساتل کېدلې. هند، افغانستان او پاکستان درې واړو کې دغه لومړی دواړه هیوادونو په نږدې میاشتو کې په سفارتي توګه او هم زبانی په دغه وروستي هیواد وارونه روان ساتلي. دانوای د سیمې دننه کلارې او په یوازې سر د سکیورټی ګډ ګواښونو ته جواب ورکول به تر هغې وهم او یا غلط فهمی گنلی شي تر کومې چې د سیمې غړ طاقتونه خبره تر روانه نکړي. ډان لیکلی د ستاجیزیز امرتسر ته د دغه کانفرنس غونډې ته لیږل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف یو غوره ګام دی، ځکه دغه د پاکستان د لوري دا اشاره چې پاکستان سیمه ایز ستونزې د خبرې د لارې هوارول غواړي. خو ډان ورسپانه په دغه اداریه کې زیاته کړې د افغانستان صدر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ذهنونو کې کوم بل څه پراته وو او دواړو په پاکستان د نیوکو وارونه وکړل. ډان د پاکستانی مشیر خارجه ستاجزیز د وزیر اعظم نریندر مودی د شپې ډوډۍ په وخت ځان لبیل ناستي ذکر هم کړي چې ګڼ وزیر اعظم نریندر مودی په کوربتوب کې پاکستانی مشیر خارجه ستاجزیز د نورو بللې شوی غړو څخه بیل ځان لا ناستو. ډان لیکلی د دغه غونډې مقصد چې د افغانستان مضبوطیا په لوري د مرستې لارې لټول وو، خو د افغانستان صدر چې د دغه کانفرنس تر ټولو مرکزي شخصیت وو داسې لیدل کېده چې په پاکستان خپل کار وستو ته لیواله وو او د دغه هیواد پر ضد هیواد نزدې کوو. ډان زیاته کړې په حقیقت کې دغه صورتحال په سیمه کې د سولې او کلارۍ مقصدونه په شا وړي دي. اداریا وای اوس د پاکستان حکومت لپاره دا چیلنج دی چې دغه په سیمه کې ورته مخامخ د مخالفت صورتحال کې سرنګې په وړاندې تګ وکړي. ډان وای په داسې صورتحال کې چې افغانستان او د هند قیادت نه غواړي، خو په دې پوهېدل ډېر ضروري دي چې څنګه دغه خبرې اترې پیل شي. ډان وای د پاکستان واکمن ګوند PML نواز شریف دپاره پکار ده چې خپل تخلیقي صلاحیت وکاروي او په دغه صورتحال فکر وکړي. بل لوري په سوشل میډیا هم د هارت اف ایشیا غونډې په اړه بحثونه روان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په خپل ټویټ پیغام کې لیکلي د افغانستان صدر اشرف غنی د لوري د افسوس وړ وینا د خپل غیر موثره حکومت تور په پاکستان اچول دي. هم دغه پیغام ته په جواب کې نومیالی سړنکار ډاکټر محمد تکی لیکي خلیل حقانی په پینډای کې د فوزی هیډکوارټر خواته اوسیږي او ملا هیبت الله د فوزی سټاف کالج نه 15 منټونو په فاصله او دغه د اشرف غنی ناخوخه یا بد حکومت لواجه. د حقانیا مدرسې مشر چې دغه مدرسه په نوخار ضلعه کې ده او دې مدرسې دپاره د دغه داوو باوجود پی ټی آی حکومت 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
وایس اف امریکا دیو رادیو اوری.
که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار په دغه هیواد کې د داعش شتون رد کړی دی، خو د پاکستان استخبارات او سیاستوال دا مني چې د داعش ترهګر د دوی په خاوره کې شته دي. دوی دا هم وایي چې پاکستان به د سوری او عراق نه وروسته د داعش لپاره بل هدف وي. اورنګزیب له بشپړ راپور سره.
دا پاکستان حکومت بیا بیا د خبرې نه انکار کوي تر هغه تنظیم داعش یا دولت اسلامیه پاکستان کې وجود لري، خو بلخوا د پاکستان استخباراتي ادارو رپورت منی د تنظیم غړي دلته موجود دي، او اوس سیاسي مشران هم وایي شام او عراق نه پس به پاکستان به د داعش هدف وي. پاکستان حکومت یو روایتي پالیسي د بیان حد پورې خپل کړې ده چې یو تر هغه تنظیم ته به هم پاکستان ځمکه استعمال اجازه نه وي، خو بیا هم پاکستان کې دو شپیته تنظیمونه ناچله ګرځول شوي دي چې ورنخکاره ده دلته څومره تندرو تنظیمونه موجود دي. عالمي ترهګر تنظیم داعش په حق له هم د پاکستان حکومت هم دغه دریز دی چې نه یې دلته وجود شته او نه به ورته کاروایو اجازت وي، خو بیا هم بلوچستان صوبه کې شوې د ترهګرۍ لویو پیښو ذمهواري داعش قبوله کړې وه. اوس مذهبي سیاسي ګوند مشر طاهر القادری هم دا خبره کړې ده شام او عراق نه پس به پاکستان د داعش هدف وي. دوی زیاته کړې ده چې داعش پاکستان کې خپلې کاروایي پیل کړې دي. وړاندې پاکستان پخوانی کورینو چارو وزیر رحمان ملک هم دا خبره کړې وه دولت اسلامیه نومي تنظیم پاکستان کې کال 2014 نه وجود لري. پاکستان کې داعش وجود په حقله څېړنکار حسن عسکری وایي دلته وړاندې نه موجود ترهګر تنظیمونه د داعش په نوم یوځای کیږي، او داعش فکر سره دلته ډېر خلک اتفاق کوي او دا دومره توان لري د ترهګرۍ لوی کاروایي وکړي.
بنتے ہیں کہ پنجاب میں یہاں کوئی ان کے خلاف اتنی کاروائی نہیں ہوئی ہے انتہا پسند تنظیمیں اور سیکٹیرین تنظیموں کے خلاف، اور حکومت جو ہے وہ فوج کو بھی یہاں کاروائی کرنے کے حق میں نہیں ہے، تو اب اس کی وجہ سے ہمارا خیال یہ ہے کہ بہت سی تنظیمیں ان کے ایکٹیوسٹ یہاں آ کے چھپ گئے ہیں پنجاب کے اندر.
ڈاکٹر حسن عسکری وہی پنجاب کے تندروا تنظیموں پر ضد کاروائی نہ کی گی اور نہ پوستا دے اجازت شتا چې د لوی صوبې کې کاروایی وکړي، ځکه تر هغه تنظیمونو دپاره پنجاب صوبه د پټېدو دپاره یو خزې دی. یاد دوی تیر ورځو پنجاب لاور ښار کې داعش مقامی مشر نبیل ابی عبدالله سره د اوو تنانو نیول شوی وو. دغه شان شام کې موجود کاری عابد خلک د پاکستان نه داعش دپاره برتی کوي. رپورټونه وایي د پاکستانی کاری عابد د سوشل میډیا یا سماجی ویب پاڼو د لارې داعش لپاره پاکستان کې د خلکو همدردی ترلاسه کوي. په دې حق لا څېړنکار او پخوانی جرنیل امجد شعیب وایي سوشل میډیا له ذریعې داعش هڅه کوي پاکستان کې جلې مضبوطه کړي.
مجھے پتا ہے کہ بعض جگہ پہ نوجوان جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے پیغامات کو، اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں. چنانچہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کنسرن ضرور موجود ہے کہ ہم پریمپٹیو سٹیپس لیں، پہلے سے سٹیپس لیتے رہیں تاکہ یہ چیز یہاں جڑ نہ پکڑ سکے.
دوی وہی سوشل میڈیا یا سماجی رابطوں ویب پانو استعمال داعش کوي، او دلته پاکستان کې ځوان کول دا ویب پانی ګوري او متاثر کیږي، او حکومت تبا وخت نه وړاندې داعش خلاف کاروای کول وی چې دا دلته نور زور هم ونیسي. سره وړاندې پاکستان استخباراتي ادارو یو رپورټ کې ویلي وو چې یوازې یو میاشت کې پاکستان نسوال استنن داعش کې شمولیت د پاره شام ته تللی دي. دغه شان پاکستان پنجاب صوبې لاهور گوجرانوالا پنڈے او پایتخت اسلام آباد سره تړلې کلونه هم داعش غړی نیول شوی یا وژل شوی دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
درنو اردنکو، پاکستان کې مو د داعش له ګواښ په اړه راپور واورید. اخواته د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایي چې په زابل او غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې یو شمېر ترهګر موجود دي. جنرال رازق امریکا غږ ته د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې په زابل کې د دغو ترهګرو زیاتره یې پنجابیان دي، خو عربان او د مرکزی آسیا وګړي هم پکې شامل دي. په دې اړه د آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل له جنرال رازق سره مرکه کړې چې بګړې اورو.
جناب محترم، د کندهار په شمالي ولسوالۍ په خاص ډول غوراکي د غرس په نیش کې روسي امنیتي واقعیت څه د تشویش وړ موضوعاتي روسي امنیتي انکشافات چشته په دې ساحه کې؟
تشکر. اخرنی پیش چې زموږ د نیش ولسوالۍ کې هلته عسکر روم پولیس زخمیانو شهیدان سو، په زیات تعداد ملکان چې د دشمن د تروریستانو د پردی د مزرانو هدف وګرځېده هلته دریش کسه ملکان شهیدان سو، په هغه کې او د دې هغه ناتواني شي چې دی غواړي چې په خلک خپل وحشت خپور کړي. خو دا د هغه ولایتونه چې روزګان او هلمند دي د هغو د نمونې سره زموږ هغه ولسوالۍ شمالي ولسوالۍ چې د دې سر پر سرحد پرتې دي، نو هلته ځینې مشکلات رامخته شوي وو، خو اوسنی امنیتي وضعیت هلته نورماله دی. او هلته د دښمن در څلوېښتو کسو ډېر ووژل شوه، او اوس هم زموږ تصفیه عملیات په هغه ځای کې شروع دي، نو انشاءالله اوس هلته اوضاع مطمئنه.
فعلاً همدا اوس د کندهار په کوم ساحو کې نظامي عملیات دي؟ یا هغه ساحې چې له امنیتي پلوه یو اندازه تشویشونه لري د کندهار کومې سیمې دي؟
د کندهار د میوان ولسوالۍ او د شاولیکوټ ولسوالۍ ځینې سیمې، او د شوراوک ریګستان او معروف ځینې سیمې د مشکلات لري. او هلته چې هغه یو د ډورند خط سر پر دې سیمې دي چې هلته ترکستان په ازاده باندې خپل ټریلنګ مرکزونه لري، او هلته عملیې کوي زموږ پر سرحدي پوسو باندې. او یو هغه ولسوالۍ چې د ترنکوټ او د زابل د درچوپان او خاک افغان یا د هلمند د سنګین او د دې سره سره همسرحده دي، هلته ځینې مشکلات لرو چې هلته اوس هم تصفیه عملیات سم په میوند کې شته، هم په شاولیکوټ خاکریز په دې سره کې شته. او دا به انشاءالله دوامدار وي د دښمن د تصفیه دپاره، د دې دپاره چې دوی دلته مرکزونه جوړ نه کړي، زموږ عملیات به دوامدار وي په ژمي کې.
بل د ډیورن خط موضوع مو یاد کړه، د ډیورن خط نږدې د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د دولت مخالفینو سیمیز ګمرک ته خپل کنټرول لاندې راوستل دي، ځینې نور محلي خلک یې ګواښل دي چې صحه پرېږدي، یو ډول داسې دی چې د امنیتي لحاظه خلک په تشویش کې دي. ساسو مسؤلیت په سرحدي ساحو کې هم دی، د دغه شي لپاره یعنی تاسو څه چاره سازي کوئ، څه پلان په پام کې شته؟
داسې نه دی چې دی یو ګمرک تر خپل پوشش لاندې راوستل، ګمرک نسته، هلته دی یو کچاکي لار پیدا کړې د هغه دپاره تورستان استفاده کوي، او هغه هر وخت زموږ ځینې کتات خاص هلته عملیات کوي، او دا به نور هم دوامدار وي.
دغه د بهرنیو کډو موجودیت په ساحه کې او د تعداد هم وایي زرهاو کسان ته رسیږي، او ډېر اوچت مالي امکانات هم لري. دا کسان تاسو د داعش مربوط بولی که د القاعده او یا هم د نور وسلوالو ډلو مربوط؟
دا کسان د القاعده او د اکانی شبکې او د تورستانو د طالبانو یو ځای د پاکستان په حمایه دا خلک دي چې د وزیرستان او په بلوچستان په ځینو ځایونو کې ساتلی و، د افغانستان د حکومت پر ضد باندې تورستي فعالیتونه په کول، اوس هم ځینې اخواته دي ځینې دې خواته دي، نو دوی کوشش کوي چې رقم د صدر پوشش لاندې راولي چې بیا دوی خپل ځینې مرکزونه د لې په داخل افغانستان کې وساتي. د هغه کسان دي د القاعدې او د کاني شبکې خلک، اکثریت یې پنجابیان دي، لږ لږ عرب کښې دي، نور اکثریت پنجابیان دي، او د ازبک و د کرغستان د نورو ځایو هغه ترسان چې دی هغه پکې.
یعنی تاسو وایئ چې د القاعده ډله بیا د منسجم منظم کېدو په حال کې ده؟
په ځینو ځایو کې دی، اوس هم په کراچۍ کې دی وجود لري، په پېښور کې دی وجود لري، د کوټې په ځینو ځایو کې دی، غواړي چې د خپل د فعالیت سا افغانستان وښي، چې داسې دنیا ته ښکاره کړي چې په پاکستان کې القاعده نشته، هغه دی په افغانستان کې پیدا سو، کنه د دې اصلي بیخ ټوله په پاکستان کې دی، د ډیورند خط اخواته دی، خالي د دې هغه د فعالیت سا دغه غرنۍ سیمې د افغانستان چې د خاک افغان دی، یا ناوا د غزنی ده، او یا نوبار دی، هغه غرنۍ سیمې د درچوپان د خاص روزګان مابین دغه ځینې سیمې دی ادب ګرځولي چې دی هلته خپل فعالیتو ته دوام ورکړي، او نور د دې هغه مشرانو ټوله په کراچي او پېښور دې ځایو کې اوسېږي. دوی غواړي چې دغه بدنامۍ نم یا رقم د دنیاوالو مخ ټوله اوس پاکستان ته اوښتی دي، غواړي چې دا دلته ښکاره کړي چې د افغانستان کې مرکزونه دي.
دغه د زابل په شمالي ساحو کې چې ناوله ده وسلوال دلته موجود دي، یا د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع دي چې تاسو یاد کړه، یا هم پنجابیان پکښې موجود دي، محلي کسان ځایي اوسېدونکي وایي چې له دې څخه دوی تشویش لري، ممکن را روان پسرلی دوی دپاره ناامن وي، او فعلا د دغو بهرنیو وسلوالو د چکولو دپاره څه داسې مشخص په د نیجر راتلونکي کې څه نظامي عملیات شته؟
نظامی عملیات به د نظامی اسرار دی، د هغه وخت ګورو، موږ نه غواړو چې دلته ترسیانو مرکزی دلته باید دولتي کتاتې ځای پر ځای شي، او په قرار دا کار به انشاءالله وسی، خو چې نور امنیتي وضعیت ښه شي دا به موسی.
تشکر ژوندی اوسئ.
ډیر تشکر.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اور ادن کو د ڈیو ریڈیو د خبر ونی لاروانی دی نن د گلورز کال 2014 د دسمبر د میاشت 15 نیټه دا وخت په اسلام آباد کې د مسخوتن شوی دی اتمی په کابل کې هته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې مجاهد جواد وخت شوی دی
لسنی می
د سحر او در سره شریکو د مهمه خبرونو سره ټکی
پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي خو د افغانستان په دغه دریس کې حقیقت شته په هند کې د آسیا جوړه کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی دی
That statement is regrettable but also understandable because the level of insurgency in Afghanistan has increased. The number of people who are dying is also increased.
او د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته ویلي په هیواد کې فصلو کې نږدې دیرش کسان د سختې غریبۍ یا بې وزلۍ ژوند تیروي د غریبۍ نقشه کې د هیواد وړې صوبې ښکاري
تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کم سړی د ورځې کم بنیادم 100 روپۍ ګټي نو هغه غریب نه دی او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په یوې داسې مسودې باندې رایه ورکړي چې په کې د سوریې د شمالي ښار الیپو لپاره 4 ورځې اورمن غوښتل شوی
یوازې د ختیس خار د جګړې لکبله په تیرو 2 ورځو کې په زورګونو خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته
پاکستان وایي د افغانستان لخوا په پاکستان د ترهګرو سره د مرستو تورونه د غندنې وړ دي خو د افغانستان په دغه دریس کې حقیقت شته په هند کې د آسیا جوړه کانفرنس وروسته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا تاوتریخوالی په رښتیا هم ډیر زیات شوی دی ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا جوړه کانفرنس کې پر پاکستان یو ځل بیا د ترهګرو ملاتړ کولو تور ولاګاوه ښاغلي غنی وویل چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې 1.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي خو ښه به دا وي چې دغه هیواد له دوی سره د دغو مرستو پر ځای هلته د ترهګرو فعالیت له منځه یوسي او ترهګر وځپي
د پاکستان د ترقی او منصوبند وزارت ویلی د پاکستان کې نږدې 1.5% خلک د سخت غریبۍ یا بې وزلۍ ژوند کوي چې ټوله شمیره 55 میلیون جوړیږي د پاکستان قومي اسمبلی ته د وزارت لخوا وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی دی پاکستان کې هغه خلک غریبان نه ګڼل کیږي چې روزانه 1 ډالر ګټي خو نړیوال معیار نږدې 2 ډالر دی قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی دستاویزات ښایي چې زیاته غریبي په وړو صوبو کې موجود ده
د پاکستان په کراچی ښار کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله 11 کسان وژل شوی دي چارواکي وایي چې دغه اور د ریجنت پلازا هوټل په پخلنځي کې لګیدلی و چې د هوټل د ودانۍ په لومړي پوړ کې و سیمه ییز رسنۍ وایي په اور کې 15 یا نور کسان ژوبل شوي هم دي د کراچی ښاروال وایي چې دمګاړي د اور د سبب په اړه څه نه دي ویل شوي
او بلوچستان کې چارواکي وایي د پښین ضلع کې د کاروای په وخت 15 وسلوال وژلي دي د پاکستان مطبوعاتو ته یو چارواکي ویلي دي وژل شو وسلوالو تعلق د غیر قانونه ګرځول شوی اسلامي تندرو ډلې سره دی خو د دوی په اړه نور تفصیل نه دی ویلي
د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایي چې په زابل او غزنی ولایتونو کې د القاعده شبکې یو شمېر ترهګر موجود دي جنرال رازق امریکا غږ ته د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې په زابل کې د دغو ترهګرو زیاتره یې پنجابیان دي خو عربان او د مرکزی آسیا وګړي هم پکې شامل دي هغه په پاکستان تور ولاګو چې د دغو ترهګرو ملاتړ کوي پاکستان د جنرال رازق د دې څرګندونو په اړه تر دې مهاله څه نه دی ویلي
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو اتحادیې ویلي د کراچۍ نه تر پېښور پورې ترې حکومت په بېلابېلو مدونو کې 1.5 زره روپۍ ټکسونه اخلي او که دغه ټکسونه و بیرته وانخیستل نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په یوې داسې مسودې باندې رایه ورکړي چې په کې د سوریې د شمالي ښار الیپو لپاره 4 ورځې اوربن غوښتل شوی په دغه 4 ورځو کې به په الیپو کې بند ملکی وګړو ته اړینی بشری مرستې ورسول شي الیپو د سوریې تر ټولو غټ ښار دی چې 6 کاله د مخه پکې روسي پلاو حکومتي سرتیرو له یاغیانو سره جګړه پیل کړه تر څو دغه ښار بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي دغه مسوده د مصر هسپانی او نیوزیلند لخوا چمتو شوې ده په سوریه کې د روانې جګړې په ترڅ کې تر 400,000 زیات کسان وژل شوي دي
د امریکا منتخب شوی صدر ډونالد ټرمپ امریکایي تجارتي ادارو ته خبرداري ورکړې د خپل کاروبارونه د امریکا نه بهر انتقال کړل نو په دې به 15% ټیکسونه ورکوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رن اردن کو خبرونه مو اوریدل او وس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت رسیدلی چې زموږ همکار مختار خلیل چمتو کړي.
په افغانستان کې د امن راوستو د هزار کوششونو باوجود افغان اولس هر ورځ خپلو لارو کوڅو کې د خونړۍ بدامنۍ علامې او واقعات ویني. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تازه ګڼه کې افغانستان کې د امنیت د ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالاتو په باب لا یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: افغانستان کې د امن او امان خرابو حالاتو ترهګرو له بیا د سر راپورته کولو موقع ورکړی ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې خراب حالات او القاعده دولت اسلامیه او نور توندرو غوندونو له خپل ناولو کارونو د جاری ساتلو نوې موقع په لاس ورکړی دي. د امریکای د مرکزی کمان واکمن جرنل جوزف ال ووټل وای چې افغان حکومت د ملک په 80% برخه اختیار لري. افغان طالبانو سده پاسه 10% ملک نیولې دي او په پاتې سیمه جنگ روان دي. جرنل ووټل نور ویلي دي چې طالبان خپل کې راغونډيږي او نور ترهګر تنظیمونو سره امداد هم کوي. د غربي ملکونو او د افغان چارواکو اندازه ده چې دا وخت په ګرد افغانستان کې سلویختونه تر 50 زرو پورې جنگیالي په جنگ کې اخته دي. په دې کې طالبان 1500 دي. د غربي ملکونو او د افغان چارواکو اندازه ده چې دا وخت په ګرد افغانستان کې د سلویختونه تر 50 زرو پورې جنگیالي موجود دي. په دې کې طالبان 1500 دي. افغانستان کې د نیټو او د امریکنو فوزونو د کمانډر د جنرل جان نیکلسن وینا ده چې امریکای او ملګرو ملتونو په ګرد دنیا کې دوه کم سل ترهګر تنظیمونه په ګوته کړي دي. په دې کې شل تنظیمونه د افغانستان او د پاکستان په سیمو کې خپل عملیاتو کې اړم دي. د افغان طالبانو زیاتره مشران پاکستان کې دي. دوی بیا بیا دا خبره کوي چې دوی خپل ټول پام د افغانستان دننه د اقتدار بیا نیو ته ګرځولې دي. د روس ځینو چارواکو په ښکاره دا خبره منلې ده چې د دوی افغان طالبان سره رابطه شته دی او نیت دی چې راتلونکو ورځو کې به افغان طالبان د نورو جنگیالو ګوندونو خلاف استعمالی. بلخوا امریکای خپل ټول پام افغانستان کې د دولت اسلامیا د مقامی ملګری ګوند خراسان سانګ چقولو ته ګرځولې دی. د امریکای د ناتار هوایی حملو له سبب افغانستان کې د دولت اسلامیا د جنگیالو شمیر د زرو نه زیات نه دی پاتې. دا هم د تحریک طالبان پاکستان پخوانی غړي دي. افغانستان کې دولت اسلامیه د افغان طالبانو رقیبان ګڼل کیږي. خود دوسترو افغان چارواکو د خپل نومونو د نخ کارکولو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دا خبره دروغ ده چې افغان طالبان ګنې دولت اسلامیه سره په جنگ دي. دا دواړه ګوندونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې مختلف قسمه تعلق لري. لکن مرختی د افغانستان کې دوی خپلو کې خونړۍ انختی کوي، خو د افغانستان په شمالي او شمالي مرختیزو سیمو کې افغان طالبان د دولت اسلامیه خپې مضبوطی. د افغانستان د قومي سلامتیا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمار خبرداري ورکړې ده چې افغان فوزونه امریکانو فوزونو سره په شریکه د دولت اسلامیه ملګرو ګوندونو پسې مضبوط عملیات کوي، خو افغانستان کې ټول ترهګر ګوندونه د یو شان نظریو خاوندان دي. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې زیاته چې افغانستان کې دولت اسلامیه پسې په دویم نمبر القاعده ده. اگر که د امریکای په ډرون حملو کې د القاعده ډیر مشران هدف کړی شوی دي، خو پاتې قیادت د القاعده د هند د برادمګي په نوم د القاعده یو نوې څانګه جوړه کړې ده. د افغانستان د کورنو چارو یو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی وایي امریکا افغانستان ته په دې غرض راننوتې وه چې دې ځای نه توندلاري جارو کړي، خو دا خطره کمه شوې هډوزنه ځکه چې القاعده خو د دولت اسلامیه په شان یو نشانو، اصلي خطره خو توندروي ده او دا په افغانستان کې نوره هم زیاته شوې ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوردون کړه د خبري خبرونه ورسته به بازار پروګرام وي. بازار پروګرام کې چې څنګه موږ تاسو ته پته ده چې همیشه د اقتصاد په اړه باندې چې کوم موضوعات دي هغه د سره په ملبانه پر راولو خبرې اترې در سره کوي. نن چې بس موضوع وینو د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین څوک چې دغه پروګرام به کوربه وي هغه به در سره شریکوي. د ډیو ریډیو سره اوسې رپورټونه وړخته راځو. سویلی وزیرستان هم د قبایلی سیمونه هغه یو سیمه ده چرته چې د میسود قبیلی په لکونو خلک د جنگ له وجې بې کور شي. اگر چې د حکومتي داو باوجود هغه خپل سیمو ته تلری او حکومت ویلو چې سہولیات به ورکي خو اوس هم دی ګیلې کوي. سو مشرانو د ډیو ریډیو د خبریال عدنان بیٹنی سره په دې اړه باندې خبرې ترې کړې دي او ردو ته تاسو پام را ګرځو.
جاوید شبی خیل چیف ارگنائزر ترقیاتی جرگا اوال د میز برننگ ڈیمانڈ چکیم دے پٹولے نہ آدھا دے چی دمیز نقصانات چکیم دی نقصانات چونکہ 4 لاکھ روپے پدام دمیز دے کورے فرنیچر ہن سی کہ وزیرستان در بدنم سے میز دا وے چی پر مستقبل سے وزیرستان سے آئندہ دے پورا ٹرانسپیرنسی رواستن دی چواتا دے کرپشن دا دے کرپشن جہانم ختماول چون دی میز چونکہ پر باہر با اچھا 10-12 سال باہر تیر کرد نو دا 10-12 سال دے میز ایجوکیشن دا پا باہر ہر شوائے دے پر ډیر مشکلات پر ډیر تکلیف میز حکومت نه ده دل کی چې د میز د سټوډنټس ته سپیشل د وظیفې یعنی د دې سکالرشپ یو سپیشل طریقہ جوړه کوي.
خدای مو طالب یو تاسو خدای ته حال کو چې امنیت او رسټ حکومتي چارواکي خپل ال ترقې دا وی کوي تاسو وای چې تاسو په نظر نه راځي
دا خو وی چې د دمر پیسې و ته مو دمر انویسټمنت وکړه دمر ما وکړه خو په ګراوند دا شای نه پخچر نه ستا غي کمپیریزن چې کین دی وربل بیان ورکوي غي کمپیریزن د میز سره وته نه کیږي چې څه شای دی په ګراوند
دلاور سوبي خیل دا د درې ماسې د طرفه ځدار ځلار شه یعنی کم نس کم وطن کولا شي چې میز د خپل وطن یا دغه خلک به دا راکا چې کیم د میش په 60 فوټ سفل کوینه پښه چې ارڅ دی دا دغه خلک په ثبوت سره لې ټکړل نن په لاګیا دی لې
عالم کده پېښور د گورنر پر روم وړي خو دغه خبره نتیجه وا پات ځوب میشتا څارونه کوي چې نن یو ثبوت نن دو ثبوت په دا وته کولا شي د میش بچون به تعلیم اش میش به روزګار اش د میش نخپل ملک نخپل مشر نخپل حکومت د پښتنه ونه کړه چې دا خلک زتی دا غاسا زوډره د چې دا ورو کل بو سی پوته ماپ کی و د ته خپل نقصانات ورګي میژ نن چر پورتای میژ د چا مخالف نه ری پورتا نه د مصر نه د کسر نه د پالټه نه د حکومت میژ چر پورتای د خپل ژوند د تکلیف نه ری پورتای میژ د ارز لري چې میژ سره تا داخل کې انصاف کو
د زوډره تکلیفات تر برسره کچ تاسو هغه مخه مخو دا ټن
د میژ د تکلیفات چې موږ د کریپا کورینا شوی سره پر پندېږي کریپا کورینا شي اول تکلیفه دادای چې کورڅه شتان چې خپاش موږ کورنا شاري اول تکلیفه ته موږ دادای چې په پردی کورینا ش پندېږي موږ ته خپل ملک په امن باندې ملال شي
یمونو ما کا شي خاندو دې د ماکینو څه دین کوي موږ ته د حکومت نه د اول چې موږ رموتاسيري د نن ورځې پرې زبردست زبردست و ډیر سره کیږي موږ هر څه ویني په دې می سره وېسا پورې هغه واده وزیت اندر راشي چې کیمه واده میشتا د حکومت کیمه ادارې نه دی هم او میشتا خپل حقوق ملاوي جنا
چې په جنوبي وزیرستان کې ماکین یو مین زیدای چې دا د ټولې میز د وټل از زره ماسی دی یو سنټر زیدای په غشه هاندې می هغه ځای نه چې میز په دغه وطن نه کول نه باد خوښې دلی د میز بچون د میز بوډه د میز بوډاګون هغه خوښې دل چې یاره میز و خپل ملک تا ازوت وی زغه په کوښولې باندې میز دا بیا د غام لهر اوچو میز بیا غام جن کړلې یمې هغه مکانینا هغه جایداتینا چې د دغه حکومت به میز به اجازهتا و خوړاو کړل میز دا پتا نه لګی چې په هغه شه حکومت څه کاروایې کوي او میز یې بزاره کړ.
زه حسن مسید میز چې د چټم نه هو د جنوبي وزیرستان به دخل شوی میز تا خپل حقوق نه په سیټي ملکه علاقې کې ملاو شوی دی او د غینا باد ویل چې کومه علاقې میشت خلوص شوی دی په غیر شه میشت ترقیاتی چارې په هیڅ قسم حل نه دی شوی. ا ترقیاتی چارې چې کومه کی آ صرف د روډ په بنیاد کې چې روډ چاته خالی میز و شي چې داتا مو مثال یو ترقیاتی چارې وکړي د روډ نه اوټ علاقې مکمل د مسمره کړ دي نست و نابودی بالکل تباہ او بربود دي د هغه چې کوم مکاناتي تباہ کړی دي هغه چې کوم مالباد او هغه مالبا یوړل مالبا مکمله کباړ کړل چې کوم مالبا د ته استعمالي دي لکه مثال په خا تیزه دوه خرڅه دو هغه د په لوکل خپل په فند سي مثال ټکادور دا ویګل استعمال کړی دي پیسې راو وشلې
لوکل خلګ نه اموګامل ابودی وو خاصلا
د نړی تراګرو ډلو د پښتنو په خاورا پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنګ دی
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
په پاکستان کې د هر اتوار په مخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 دیش منټه د پاسه 6 بجې
ګران اوریدونکو تاسو باید په امریکا ډیو رادیو ته غوږی او نن په پیښور کې د ترانسپورټرانو اتحادی مشرانو خبري کانفرنس کړی دی ویلي دی چې د کراچۍ نه دی ګاډي را روان کی تر پیښور پورې 1,500 روپۍ په مختلفو نمونو تر ټیکسونه اخیستل کیږي او یوازې په پیښور کې صرف په ورکوټ اعتبار ځای کې 1,500 روپۍ د تحریک انصاف حکومت ټیکس اخلي دوی غوښتنه کړې که دغه ټیکسونه واپس وانه غستل شونه دی په احتجاجونو لاس پوره کی د ډیو رادیو خبريال ارشد محمد پر رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا ترانسپورټران وای زی پر زی د گاډو نه ډیر ټیکس اخیستل کیږي کوم چې د کراچۍ نه تر پیښور پورې د یو گاډی په سر 1,500 روپۍ جوړیږي د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو اتحادیه مشر محمد یوسف نن پیښور کې یو خبري غونډې ته وویل ټیکسونو یې آمدن راکم کړی دی دی وایي د پیښور حیات آباد کې 1 کیلومتر لارې تیرېدو 1,500 روپۍ ټیکس جمع کوي
کراچۍ نه زموږ ترانسپورټ را روان شي ته کارخانو پورې موږ نه 30,000 روپۍ صرف په ټول پلازو کې ځي اخر موږ سره کوم ظلم روان دی موږ څه وکړو کمه کمه به سمو کم کم ځای کې به جاړو د پی ټی آی حکومت نه موږ دا اپیل دی لہذا خدای د پاره د شیرا باندې بند کا د جی د دی پلازې نه ته کارخانو پورې 1 کیلومتر لار ده په 1 کیلومتر کې موږ نه 500 روپۍ اخلس حالانکه هیڅ سہولت موږ د پاره نه را کړې چوکونه بندې ګلارې بندې په ګنټو ګنټو ترانسپورټ هم ولاړې سہولت نه را کړې نو سہولت پکې شته د دې 1 کیلومتر موږ نه 500 روپۍ اخلس صرف د اعتبار د تیرېدو موږ نه اخلس
د ګاډو مالکانو وینا ده د ټیکسونو ترڅنګ ترې پولیس هم بډې رشوتونه غواړي
د پولیسو هم موږ سره ظلم دی روزانه چې موږ په کارخانو ته وړو نو 1,000 روپۍ موږ پولیسو له ورکو او 500 روپۍ ټول پلازا ورکو مزدوري په کې یقین وکړه چې موږ ته 80 یا 1,000 روپۍ میاشت نه میلاوږي او 3 پیرې 2 پیرې کړو کا کراچۍ نه افغانستان په میاشت کې نو دا ته آمدن شو یو یو ګاډی موږ په 500 او 500 لکه روپۍ باندې اخلو دا د ټیکسو او د ټیرو او د انجنو او د کور خرچام کې نشته
د خبري غونډه کې ترانسپورټرانو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نه د ټیکسونو کمولو او د پیښور رنګ روډ باندې جوړی ټول پلازې ختمولو غوښتنه وکړه او ویل که حکومت دغه ګام پورته نکړو په احتجاج کولو به مجبور شي د همکار شمالي سره ارشد مومن وایس اف امریکا دیو ریډیو ټی وی پیښور
درنو اردوونکو د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته ویلي په هیواد کې په سلو کې نږدې 10 کسان د سخت غریبۍ ژوند تیروي د غریبۍ نقشه کې د هیواد وړې صوبې ښکاري په تیره خبرونه کې افتخار حسین زموږ د همکار نوشیروان قلندر پوښتنې ځواب کړي
دا وخت د ډان ورسپانې کوم چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ده دا خبر ما بیا په سوشل میډیا مو کتو په نورو ویبپاڼو په خبرونو کې مې وکتو په دې کې لیکل شوی دي چې یو تازه رپورټ دی او هغه د پاکستان د ترقۍ لپاره چې منصوبه بندي کوي هغه وزارت ته منیسټری اف پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ورته وي حسن اقبال مشري کوي هغه په دغه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې 55 میلیونه خلک یا په نورو ټکو کې تقریبا 1.5% خلک چې دي دا د غربت لاندې وخت یې ری اوس د دې معیار چې کې خوده دی چې غربت کم سړی غریب دی نو هغه د پښتنو سره دا وخت مخ ته ځکه چې په هغه باندې نړیوال ادارې هم کار کوي بیا یو سړی په پاکستان کې هم پویږي چې آیا زه غریب یم که زه مالدار یم ګوره د دوی معیار څه دی زه وایم یو خدا تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کم سړی د ورځې کم بنیادم 100 روپۍ ګټي نو هغه غریب نه دی ټیک شو یعنی 3,015 روپۍ چې ته کله ګټي د میاشت دی نو ته غریب نه د دې سروې د دې سرکاري شمار شمیرو تر مخه اوس رازو چې په نړیواله کچه باندې په پاکستان کې کم معیار دی او دې ته بیا په سوشل میډیا باندې څه عکس العمل ښودلی شوی دی ګوره داسې نه ده چې ګنې پاکستان د دې غربت نه څوک خبر نه دی نړیوال معیار چې دی هم په دې ورسپانو کې لیکل شوی 1.15 ډالر یا تقریبا 2 ډالر چې ته کله ګټې په پاکستان کې نو ته به د غربت کرخینه برې یعنی غریب بنې هغه مثال تقریبا 200 روپۍ په پاکستان کې نو ګوره دا نیم په نیمه په دې کې فرق دی دا څه نه ده چې د 2 روپو د 100 روپو د 100 روپو یا د 50 روپو دومره فرق دی او بیا که موږ وګورو د هغې تر مخه په پاکستان کې کم از کم چې ستا تنخواه کم از کم ستا تنخواه 5,000 روپۍ نو بیا ته غریب نه ویلې کیږي نو دلته 3,000 روپو کې دغه ټوله خبره رانغښتې ده یوه خبره په دې باندې بیا د ملګرو ملتونو چارواکو په خبرې کړي په پاکستان کې چې کم خلک په غربت ختمولو باندې کار کوي نو مثال په توګه هغوی سستینیبل ډیولپمنټ پالیسی انسټیټیوټ دا په پاکستان کې یو غټه اداره ده د دوی کار همداري چې ترقی باندې او غربت ختمولو باندې دوی چې دی تحقیق کوي ریسرچ پی کوي نو هغوی دا ویلي دي چېرې دا ډیره کمه شرپ دا خودلې شوی د پاکستان کې چې دا کمه اوس ورسته خودلې شوی بیا د غرنګي ډان رسپان خپل لیکي چې را سیول سوسایټي الاینس پاکستان ډاکټر ارشاد دانش غریب کې بنیادی خبره دا کړه ده چې 100 روپۍ ګټل او دا خو یو وړخته کا بنیادی توګه باندې د غربت معیار کې یو غټ دا وخت چې کم معیار ګڼل کېږي یو غټ سیس په کې دا لري چې آیا تا ته خوراک څومره میلاویږي ته په خېټه موړ یې موکنه نو چې کله دا خبره راشي په دې کې بیا موږ ګورو چې په پاکستان کې د غربت معیار ته چې ته ګوري په 100 روپۍ باندې ته د ماخامې ستا په کور کې 4 تنان دي یا 15 تنان دي هغوی له ته سره وړې په ټیبل باندې ماخامې په فروټ میوه خو ته نه لرې کا زه وایم چې ته ټماټر خالی کدو ټیپر ارزان شیزونه مخلې نو په 100 روپۍ کې دار سکیږي کنه 15 روټۍ چې اخلي مثال په توګه په 10 روپۍ باندې وړه روټۍ ده ٹھیک شو نو د 500 روپو خو 15 روټۍ شوې دا نور بسکه دا به چته نه راوړي دا خو بنیادی خبره بیا په دې کې که موږ وګورو په پاکستان کې چې کومه په انګریزي ژبه کې دوی وی ډسپیرټي یعنی هغه فرق کم چې دا وخت په قبایلي سیمه د پښتنو په سیمه بلوچستان په دې سیمو کې دی د پنجاب یا د سند ځنې خاری علاقو سره نو هغه نه دی خودلی شوی دا اس عمومی شمار شمیرې دي ګوره د پاکستان ورسته چې کومه د دینه مخ کې شمار شمیرې راغلې وي نو په پنجاب کې غربت 50% نه کم خودلی کېده په خیبر پښتونخوا د پښتنو په سیمه کې په قبایلی سیمه او په بلوچستان کې دا د 100% دغه شارې پوری دا 100% خودلی کېده نو هغه فرق هم په دې کې نه خودلې کیږي نو په دغه سروې باندې چې کم ورسته درغلې د پدې باندې چې کم نیوکې دي نو دغه په مطبوعاتو کې په سوشل میډیا باندې بیا ما قتل یو پکې ډیر ښه ټویټ چا کړو چې کتا سره 100 روپۍ نو ته مالدار یې اوس دا ته دیوام سړی نه تاسو کو چې مالدار دی او که غریب دی
د تیلو او سرو زرو بې ښکتا او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سر نرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي
او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د انټرنیټ او د موبایل نتورک د ورسپزیاتی او د قصته د بندولو عمل د انټرنیټ ازادي په خطر کې اچولې ده د یوې اندازې مطابق د کال 2014 نه راپدی خو د هر بری اعظم 25 ملکونو د 500 نه زیات زل انټرنیټ ته پر اسایې کې خلل اچولې دي. په دې حساب هر شپږ ورځو کې یو ورځ دا نتورک بند ساتلې کیږي. امریکې د روان کال په سر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې نورو ملکونو سره په شریکه په یو اتفاق د یو قرارداد په منظورولو کې برخه واخیسته، په کم کې چې انټرنیټ کې د قصتا د خلل اچولو او د آنلاین معلوماتو د ګډوډولو غندنه شوې ده، ځکه چې دا د بشري حقوقو د قانون خلافتیا ده. د جمهوریت بشري حقوقو او د مهنت په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر ټام مالینوسکی دا خبره په ګوته کړې ده چې دا قرارداد په کال 2011 کې د آنلاین ازادۍ په حق له د شیوی کانفرنس د بیان بازگشت دی، په کوم کې چې د سوشل نتورک او د ټکنالوژۍ په زبردستۍ سره بندول د بشري حقوقو د قانون انتهایی خلاف ورزي ګرځولې شوې ده. د دې نتورک د بندولو په اقتصاد هم ډیر خراب اثرات غورځيږي. د بروکینګ نومې ادارې په یو رپورت کې ویلې شوې دي چې اپریل کې د انټرنیټ د بندېدو له سببه ایتوپیا 15 لک ډالر تاوان کړی دی. ایتوپیا کې د حکومت د جاري هنګامي حالاتو تر مخې د انټرنیټ د بندولو په یو نوې منصوبه عمل شروع کړی شوی دی. په دې د ایتوپیا اقتصادیاتو ته د ملکی پیداوار په مت کې د ورځې د 15 لک ډالرو د تاوان کېدو امکان شته دی. دا خبره په خصوصي توګه د فکر مندای ده چې انتخابی الګولو کې د انټرنیټ بندول اوس یو د معمول خبره جوړه شوې ده. په فروری کې د یوګندا حکومت د موبایل ټلیفون او د انټرنیټ کمپنو ته حکم ورکړی وو چې د قامی انتخابونو په ورځ ترنه سوشل میډیا عمل څوک بند نکي. د نسو افتی رستو د کانګو جمهوریت حکومت د قامی انتخابونو ځینې وړاندې په ټول ملک کې د موبایل ټلیفونونو بندولو حکم کړی وو، خو په دې لړ کې ټول خبرونه خراب هم نه دي. په اگست کې د غانا صدر جان ډرامانی مهاما خخکارا د غانا د حکومت د خپل پوخ نیت پخلی کړی دی چې آنلاین د تقریر د ازادۍ په تحفظ کې او په دسمبر کې کیدونکو قامی انتخابونو نه وړاندې په سوشل میډیا به بندیز نه لګی. د امریکی حکومت د غانا د اوچتکړي دی ګام ستاینه کړی دا چې آنلاین با د بشري حقوقو د حفاظت مرسته کوي. د امریکی حکومت ایتوپیا ته هم پکلک سره ویل دي چې د غانا فیصله ځان ته مثال کی او خپل ټولو خلکو ته عالمی انټرنیټ ته د رسایې اجازه ورکړي. دغه شان نور حکومتونه هم باید چې د بشري حقوقو د نړیوالو لوزنامو تر مخه د ورکړې شوو رائے خیال د آزادو او خپلو کې د راغونډېدو د آزادو تحفظ وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.